سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص د دې مال خبرونه ته مخ کې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه کنر کې د طبقه ناروغي له امله نږدې 14,000 څاروي تلف شوي دي. د کنر د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤل وایي چې له تېرو دوو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې شاوخوا 3,000 څاروي په دې ناروغۍ اخته شوي دي. طبقه داسې ناروغۍ ده که چېرې د څاروي واکسین شي د تلفاتو مخه یې نیول کېدای شي. پاکستانی پولیسو ویلي چې پرون د پاکستان امنیتي ځواکونو د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د وسله والو پر یوه پټنځای چاپولو چې په پایله کې دوه پولیس او څلور پاکستانی طالبان ووژل شول. اسوسییټډ پریس اژانس د کشمیر د پولیسو د مشر عبدالجبار په وینا خبر ورکړ چې د راول کوټ په سیمه کې د عملیات ترسره شول. د کشمیر د سیمه نیمه د هند تر واک لاندې ده او نیمه د پاکستان تر ادارې لاندې ده. د پولیسو مشر عبدالجبار زیاته کړه چې وژل شوي وسله وال د پاکستان د تحریک طالبان غړي وو چې د افغان طالبانو متحدین دي. عبدالجبار تور ولګو چې ټي ټي پي د هند د ګټو لپاره په سیمه کې هڅې کوي او د ډلې غوښتل هلته د راتلونکو بریدونو لپاره اډا جوړه کړي، خو پولیسو د دې ډلې د اډې د جوړېدو هڅه شنډه کړه. تر اوسه هند د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له امریکا سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه هوکړې ته نه دی رسېدلی او ترې لرې دی. عباس عرقچی پرون په ایکس باندې کې ولیکل چې رسنۍ په لنډ وخت کې د ایران او امریکا ترمنځ د وی هوکړې اټکلونه کوي، خو دی ډاډه نه دی چې خبرې دې پړاو ته رسېدلې دي. خغلی عرقچی زیاته کړه چې ایران د وی ډیپلوماټیکي حل لارې غوښتونکی دی چې د ټولو خواوو ګټې پکې خوندي شي، خو دې مرحلې ته د رسېدو لپاره اړتیا ده چې پر ایران ټول لګیدلي بندیزونه لرې شي او د ایران اټومي حقونه د یورانیمو د غني کولو په شمول خوندي شي. تر دې څرګندونو مخکې سی این این تلویزیون راپور ورکړی و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به په نږدې راتلونکي کې د واشنگټن او تهران ترمنځ موافقه وشي. د امریکا او ایران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه پنځم پړاو خبرې د مې په درویشتمه دومان په منځ کې توپ وشوي. ورستۍ خبرم د لوبو لړغره د افغانستان له درویشت کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د آسیا جام ته د لارموندنې سیالیو کې د جاپان، کویت او میانمار له لوبډلو سره په یوه ګروپ کې لوبیږي. دا خبر د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې ورکړی دی او څرګندوي چې د لوبي بعد سپتمبر له لومړۍ نیټې د 9 ورځو په تراس کې د میانمار په قربتوب ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د آسیا له 23 کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال سیالۍ د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي.
آزادی و چپوکی
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشه اجملان دی مودی آزادی په چپوکی نن خبرونه کې مو هرکلی کوم. چین په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو لږه هیوادونه نه دی چې نږدې اړیکې لري. که څه هم تر اوسه لکه د نورې نړۍ په څیر چین په څرګنده د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی، خو دا شاید یوازینی هیواد وي چې پر خپله خاوره یې رسمن د طالبانو سفیر منلی او کابل کې هم سفارت پرانیسته دی. له بله پلوه طالب حکومتي چارواکي او چینایان له یو بل سره توده راشه درشه لري. چین په تیرو څلورو کلونو کې له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړي دي، په ځانګړې توګه د پانګونې په برخه کې ژمنې کړي دي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې په څرګنده داسې څه نه ښکاري چې په هغې کې د چین عملا په لویه پیمانه کار پیل کړی، په ځانګړې توګه لویې پروژې چې دي. اصلا د چین او طالبانو اړیکې پر څه ولاړې دي؟ چین له طالبانو څه غواړي؟ طالبان پر چین باندې څومره تکیه کولای شي او څه مرسته او ملاتړ له چین طالبانو ته پکار دی؟ همدارنګه د سیمې پیښو او بدلون ته په کتو د طالبانو او هندوستان ترمنځ د اړیکو د جوړېدو آوازو او د نړۍ په عمومي تصویر کې چین ته د افغانستان پیښې او د افغانستان مسایل او په دغه سیمه کې نفوذ څومره مهم دی؟ افغانستان د چین د یوې لارې یو کمربند په پروژه کې څومره رول لرلی شي یا نشي لرلی؟ دا مسلې په نننی بحث کې څیړو. د بحث لپاره مو دوه قدرمن میلمانه را بللی دي. د سیمې د مسلو شنونکي او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز او افغان سیاسي شنونکي او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اتمر صاحب او جان باز صاحب دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی جان باز، تاسو د یو ډیپلومات په توګه په تیرو سباندې درې نیمو کلونو کې د طالبانو او د چین اړیکې څه ډول ارزوئ، څه ډول پرمخ تللی؟ فکر کوئ چې له نورې نړۍ سره د طالبانو له اړیکو دا اړیکې متفاوتې دي او که نه چین ته ورته طالبانو سره نور هیوادونه هم اړیکې لري؟
هر هیواد اړیکې هیواد سره، یعنی دغه مثلا چې افغانستان سره، خو خپل تفاوتونه لري. خو یو څه چې تر اوسه لا اقل دغه د رسمیاتو په کچه تر اوسه معمول شوی دی، چې یعنې هیڅ هیواد اوسنی حاکمیت په رسمیت نه پېژني. دې کې ورته والی لري ټولو هغه همسایگان دي، هغه کوچنی هیوادونه دي، که مخدر هیوادونه دي، دې کې ورته والی شته. خو په نورو بخشو کې بیا دا چلند د چین څه متفاوت دی. دا څه د غربي نړۍ نه خو کاملا متفاوت دی. چین په افغانستان کې اصولا څه غواړي وڅښي او کوم خواته درومي، دا هغه پوښتنې دي چې باید ځواب شي زما په نظر. چین خو هغه خامار دی چې ډېر بسی مختزي. خو
خغل جان باز، که زه درنه همدلته یوه پوښتنه وکم، فکر کوئ چې د چین اړیکې له افغانستان سره سیاسي دي، اقتصادي دي او کله امنیتي اړخه ورته افغانستان مهم دی؟
د چین اړیکې تر هغه ځایه چې زه کولی شم تحلیل وکم، د اوسني حاکمیت سره اګر چې پرور نه شي د جمهوریت کې، زما همکاران چې په چین کې کار کوو یا د چین په استقامت کې کار کوو، موږ به همیشه د نظر تبادله درلودلی. د چین چلند افغانستان سره وروسته د ثور د پوره کانه عمدتا سیاسي، استخباراتي، امنیتي و. اوس هم چین په څه شي لګیا؟ چین کوشش کوي چې یو تعداد طالبانی چارواکي تخنیکي چې تخنیکي ځینو کړیو ته دننه په طالبانو کې فاینانشل سپورټونه تنظیم کړي دي، د هغوی په واسطه نه خپله د هغوی په واسطه یو سلسله بزنس کوي. د بلې خوا داسې هم پوزیشن کوي چې ګواکې د افغانستان معدنو ته ډېر علاقه لري او غواړي دلته ځینې زیربنایي پروژې پلې کې چینې کوي. البته دا وایي چې چین وایي چې آینه کوچ دی دغه هغه کومه مزایده چې وایي یا کوم هلته چې کومه کنې اړیکې دی هغې ته پوزیږم. همدغسې د اوسپنې مثلا د استقلال په عجیبه کې په نورو منطقو کې د شمال په ځینو سیمو کې څه دي، تیلو زیرمې دي، د ګازو زیرمې دي، بیا وادي کوي، اما ملموس محسوس انتباقی کرنی چین نلید. بیا هم تکرارم خواهی آن چه اساسی استقامت چین همزاده چی یاو تعداد علقه بروپونه اشخاص یعنی طالبانو که ترقشن فاتدیسی تطمیهی دبل خواه ده همده و حلقه چه تعداد با نفوز همدی هغه کوم امنیتی ګواښونه چې دوی ځانته محسوس کوي، مخصوصا د هغه د ایغورانو د خوانه او د ځینې نورو کړیو لخوا او کومو سازمانونو لخوا، هغه دفن دغه چلند د چین اساسي چلند دی چې اوسني او ترتیب هغه کوم خطر چې دوی ته تهدید چې ګواښ چې دوی ته مخ دی، هغه دفن دی. دا اساسي دي. نور چلندونه یې یا د راتلونکي لرې راتلونکي دپاره دي او دا هم سیاسي.
ډېره مننه اتمر صاحب، تاسو نه کوم دا پوښتنه وکم، د تاسو په نظر باندې لکه څنګه چې د جنباز صاحب له خبرونه معلومه شوه، چین عملاً له افغانستان سره کومه داسې لویه سوداګریزه راکړه ورکړه یا لویه پانګونه نه کوي چې په همدې ورځو کې ته وګوري چې ګوره چین مثلا له دغه قانونونو د استخراج نه اقتصادي ګټه وړي یا کوم بل تړونې دستي کړي او عملاً چارې پیل شوي، یعنی عملاً داسې نه ښکاري چې چین له افغانستان نه په عملي توګه د کومې اقتصادي ګټې په لټه کې وي په افغانستان کې. د ایغورانو مسله ښاغلي جنباز یاده کړه، د تاسو فکر باندې د چین او د طالبانو په اړیکو کې دا موضوع څومره رول لري؟ د چین لپاره واقعا ایغوران څومره یوه ستونزه ده او په دې برخه کې طالبان ورسره څومره همکاري کولی شي؟
جان باز صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه نیکیلی. لکه چې وویل شو، زه په دې باور یم چې چین په افغانستان کې هم سیاسي اهداف لري، هم اقتصادي اهداف لري، هم امنیتي اهداف لري. اول خو چین کله چې امریکایان د افغانستان ځینې ووتل، افغانستان دغسې یو هیواد تللی چې د چین دپاره فرصت او زمینه د مداخله، البته مداخله په دې معنا نه ده چې دلته هغوی نظامی حضور پیدا کړي، مداخله دا معنا چې د امریکا ځای ناستې دوی به توسي روسیا او چین، او په دغه برخه کې چینایان د طالبان د حکومت سره نږدې پاتې شوی، دوی ته دعوتونه سفرونه مساعد کړي د طالبانو مقاماتو ته، او همدغسې دوی ځینې قراردادونه هم ترلاسه کړي دي، مثلا د شمال د تیزو د تیلو ګازو قرارداد، د مس عینک قرارداد، همدغسې د نورو قراردادونو په لټه کې هم دوی دي، ځکه چې افغانستان کې معدنونه ډېر دي، زیرمې طبیعي ډېر دي، او چین هغسې یو هیواد دی چې خپل اقتصادي منافع پسې ډېر ګرځي. امنیتی اړیکې هم همدا دي چې لکه چې جانباز صاحب ویل، دلته د ایغورانو او د ترکستان شرقي د ترهګرو ډلو شتون د چین دپاره یو اندېښنه ده، او چین غواړي چې د دغه درکه خپل غواږ په اصطلاح بېغمه کړي، آرامه کړي. په دې مناسبت هم چین غواړي چې طالبان سره نږدې کار وکړي، او طالبان نه همیشه په منظمه توګه دا غواړي چې هغه ډلې چې د سیمې دپاره خطر دي او عملا دوی په افغانستان کې موجود دي، د هغوی د مخنیوی وکړي. مونږ د دې شاهدان هم یو چې څو کسانه د چینایانو په افغانستان کې هم ترور شول، څو ځلې دوی باندې حملې وشوې. په هر صورت دا اندېښنې دي چې چینایان لري. بله خبره دا هم دی چې دغه فرصت چینایان نه غواړي چې بیا امریکا دلته بیرته یا حضور لري، یا د امریکا ډېر په اصطلاح په منطقه کې حضور روښانه شي. نو له دې وجې نه چینایان کوشش کوي چې د افغانستان د دغه خلای دولت او د دغه خلای عدم امریکا نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې دوی خپل اړیکې وساتي. نو یو خدا خبر هم ده چې چین اوس خو د یو کمربند یو لارې پروژه د چینایانو دی، او هغه د دې عمده برخه په پاکستان کې دی، او د پاکستان د لارې نه دا ګوادر بندر ته رسیږي. نو هغه پروژه په پاکستان کې تر تعدید لاندې دی. چینایان داسې کوشش کوي چې که افغانستان هم د دغه پروژې یو برخه شي، ځکه چینایان علاقه لري چې د افغانستان په زیربناګانو کې مخصوص د ترانزیت او ترانسپورت په زیربناو کې کار کوي، د ریل په پټلۍ یا هغه لوی سرکونه یا زیربناګانې دوی د تجارت دپاره خپل په افغانستان کې جوړ کړي. مثلا د چین او د ایران تجارت په شل راتلونکي کلونو کې تر 400 میلیارد ډالر پورې رسیږي، او داسې ویل کېږي چې دا به لاره بل غیر د دې نه چې د افغانستان د شمال لاره وي، بل لاره د چین او د ایران ترمنځ لنډه لاره نشته، او چین دې ته هم لیواله دی چې دغه زیرساختارونه دوی جوړ کړي. نو په هر صورت هم امنیتي ارتباطات دوی غواړي چې په پام کې ولري، هم سیاسي او هم
اتمر فکر. دلته زه یوه پوښتنه وکم، عملا په تیرو لکه جمهوریت سره په چین په بیلابیلو برخو کې د لویو پروژو په ځانګړې توګه د مس عینک خود دستي نور د یو خبریال په توګه مانم غلط دی چې څوک کرت امضا شو، څه ډول امضا شو؟ له جمهوریت وخت نه چې چینایان په دغه باندې اخته دي تر اوسه پورې طالبانو سره، عملا د چین په تیرو څو کلونو کې که د طالبانو سره د جمهوریت ځینې کلونه وشمارو، کما عملی پانګونه په منطقه کې نخکاری په سیمه کې لویا، نو فکر کوي چې ډیر اوږدمهاله پلان لري او کنه هسي افغان حکومتونه تر خپل هغه یو روابط وړیکو کې ساتي؟
چین داسې یو پالیسي لري تر څو چې په ګټه باندې مطمئن نشي هلته کار نه شروع کړي. یعنی که چین نسره دا توقع وکړي لکه نور هیوادونه چې افغانستان سره بې دریغه مرسته وکړلې، یعنی مثلا په دې شل کلن جمهوریت کې تاسو ولیدل چې څومره پیسې افغانستان ته راغلې، دا چې هغه پیسې څنګه مصرف شي دا بل سوال دی، لیکن داسې مرستې چین کولی شي نه په سیمه کې کوم بل هیواد نه د دې توان لري نه هغومره مرستې کولی شي. او که مشخص د مس عینک په برخه کې وایم، په همغه وخت کې یو مشکل پیدا شو، او هغه د هغه یو معبد و چې په لوګر کې پیدا شو. دغه معبد کې ځینې تاریخي آثار وې، ځینې مجسمې وې. البته زه ډېر په جزئیاتو په دې باندې خبر نه یم، خو په هر صورت هلته ځینې مسایل موجود و چې په همغه وخت کې امنیت دغه سیمې خراب شو، هغه په اصطلاح هغه آثار وویستل شو، په همدغه بانه قاچاق شو، ځینې کسانو په هغه کې لاسونه درلودل او ځینې کسانو د هغه نه ډېر استفاده وکړو. نو چین په همغه وخت کې دا کار ونه کړ. اوس هم څو موده مخکې ما دا واورېدل چې دغه تضمین طالبان چین ته ورکړی چې د معدن د شاوخوا امنیت به دوی ساتي، او چین دې ته آماده دی چې په دغه معدن باندې کار شروع کړي. لیکن تاسو پوهیږئ د فلزاتو معدن داسې شاید دی چې هغه کې بلډوزر راشي او هغه وباسي او دستي سمدلاسه هغه بازار ته وړاندې کړي. هلته کارخانې په کار دي، پروسس په کار دی، ډېر قوي زیرساختونه هغه ته په کار دي، قوي ترانسپورت ترانزیت لارې هغه ته په کار دي چې اوس وخت کې د کوم لارې چې موږ لرو د هغه د ترانزیت دپاره د هغه د تصفیې دپاره آماده نه دی. باید دغه زیرساختارونه اول جوړ شي. د بلې خوانه دغه روابط ته که موږ داسې وګورو، طالبان هم دې ته لیواله دي چې دوی چین سره مناسبات خپل نږدې کړي، ځکه څومره چې دوی د سیمې د هیوادونو سره نږدې کېږي، څومره چې دوی د لویو هیوادونو سره نږدې کېږي، په دې معنا دی چې دوی یو قدم نړیوال ته نږدې کېږي. او دا ورو ورو د دوی دپاره د یو داسې یو حکومت تمثیل کولی شي چې د دې روابط د سیمې د هیوادونو سره او د سیمې د قوي هیوادونو سره تامین شوي. خو په هر صورت په اوس وخت کې دغه مشکلات نهایت ډېر دي، ځکه په افغانستان کې دغه خلا هم چې دی، دا خلا هم یو مشکل لري، ځکه چې نور هیوادونه هم د خپل د رقیبانو په ډار کې دلته نږدې نشي راتلی، او داسې فکر کوي چې دوی نه چې لکه چې بلغه رواني.
مننه کوم اتمر صاحب، بیرته تاسو ته راستنیږو. زه به ورشم جنبه صاحب ته. جنبه صاحب، تاسو د اتمر صاحب په خبرو هم کومه تبصره لري؟ لدین علاوه راځي چې په دې امنیتی مسلو باندې پاول قدم کې وغږیږو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار ویلي دي چې د باګرام هوایی ډګر چې موږ اوس پرې خود اوس د چین په واک دی، که څه هم ښایي دغه خبره داسې تعبیر شي چې چین پرې اغیز لري یا کولی شي په هر وخت کې ځان دغه میدان ته ورسوي یا دغه هوایي ډګر نه استفاده وکړي، او یا کیدای شي چې هدف مستقیم دی چې چینایي ځواکونه دي هلته یا چین اختیار لري دغلته. چین په دغه وروستۍ یو څو لسیزو کې چې چین د یو زبرځواک په توګه باندې ورو ورو راپورته کیږي، د یو اقتصادي داسې نه ښکاري چې نظامي لیوالتیاوې د ډېرې زیاتې ولري، تر ډېره پورې په اقتصادي لیوالتیاوو کې په نړۍ کې ښکیل دی. څه فکر کوي په افغانستان کې نظامي لیوالتیا څومره ده؟ پوځي یا نظامي ګټې څومره دي؟ که هغه ته امنیتي ګڼې یا د افغانستان نه د ستراتیژیک یو 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 مورچې په توګه په نوره نړۍ کې د پیاوړتیا لپاره دغسې کوم اوږدمهاله اهداف تاسو د چین په اوسنیو سیاستونو کې وینئ؟
دا ډېر مهم او ډېر هر اړخیز سوال دی ښاغلی عام. اول خو زه د ښاغلي استاد اتمرس خبرو سره بالکل فقط نظر لرم او افزود نه لرم، ډېرې عمومي خبرې وې که زما خبرې وې زما په نظر. ښه، باګرام زه داسې فکر کوم ښاغلی آن چې ترامپ چې وار په وار د باګرام څخه یادونه کوي، زه فکر کوم چې دا ته ډېره بیده ګڼې نه د کور مصرف، یعنی هغه حالت چې رامنځته شو وروسته دینه چې په دغه ترتیب امریکایان د افغانستان ووتل، امریکا کې د ډېرو خلکو هغه متنفذینو سیاسینو نظامیانو استخباراتیانو د نورو دا کار خوښ نه شو، او دا یو بې حیثیتي ځانته ګڼي ورته ترتیب. او بل دا چې هغه کوم شخصي خصومتونه چې دي او د بایدن په منځ کې دي وار په وار هغه هم یادوي، زه داسې فکر کوم چې دا خو تر ډېره بریده د کور دننه مصرف، او زه په دې فکر نه یم چې متحده ایالات کې بیا راشي افغانستان ته، بیا راشي باګرام ته، هلته دې خپله اډه رامنځته کړي. اګر چې په سیاست کې خو ناممکنات نشته، خو زه چې ګورم اوضاع ته وضعیت ته دغه وضعیت انکشاف ته فکر نه کوم، دپاره دې چې ادا خو داسې یوازې نه راځي چې هغه راشي هم بیا افغانستان غوندې یو هیواد کې، هغه هم په داسې یو جیو سیاسي مکان کې چې منځنۍ آسیا ده او دلته ډېر لوی حریفان د متحده ایالاتو څه دي لکه روسیه لکه چین. خو یو څه امکان لري ښاغلی آنس، فقط څو ورځې مخکې یو څوک دی په نوم د الکساندر دینیدیک، دغه الکساندر دینیدیکوف د روسیې د امنیت شورا معاون، د امنیت شورا د منشي معاون، د سویبوی معاون، دې یوه جالبه خبره وکړه چې پس دغه لږتر لږه څلورو کلونو یو نوی ابتکار دی، هغه دا چې او البته امریکایانو ځواب نه دی ورکړی، هغه دا چې دوی وویل چې موږ حاضر استو د افغانستان په اړه مستقیمې خبرې وکړو امریکایانو سره. دا یو غیر مترتبه پرمختګ دی، لږ تر لږه د ابتکار پر دی، یو نوښت سیاسي نوښت پر دی چې د دې په منځ کې نورې څه قصې کېدای شي اوسېږي، دا جدا بحث دی. خو داسې کاري چې په هغو بحثونو کې چې اوس د امریکا او د روسیې تر منځ کېږي روانې دي، د اوکراین په مسله کې داسې ښکاري چې دغه موضوع هم یعنې د افغانستان او د منطقې د منځنۍ اسیا مسایل هم لږ و ډېر په یو د عمومي اجندا د یو جز په توګه مطرحي، او دا تصادفي نه ده. ښه، بله خبره چې تاسو مطرح کړه هغه دا چې بالاخره دا د چین مثلا په امنیتي نظامي استخباراتي لوبه کې په افغانستان کې پرته نه بریده مخکې کولی شي چې لاړ شي. چین خو دا غواړي هغه ان چې همدغسې چې بل د منطقې بل لوبغاړی لکه د روسیې فدراسیون د ایران اوس حتی هندوستان دوی دا علاقه لري چې د افغانستان اوضاع سیاسي امنیتي استخباراتي اوضاع د لوی کنټرول څخه د منطقې ونوځي او دوی وار په وار په ټولو ناستو کې په دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان وضعیت باید د منطقې د هیوادونو دفاع په هغه ترتیب چې دوی فکر کوي باید مدیریت شي او خورا منطقي هیوادونه دلته فقط اقتصادي پانګونه وکړي نور دلته عادي جوړونې کړي او نظامي امنیتي استخباراتي تاثیرات یې کم شي. دا چې دا رقابتي نوبه تر کومه بریده څه ترتیب مقتضي دا هم جلا بسته. خو یعنی که اوس چې هغه بټن د ستاسو د سوال ته راځي چې چین تر کومه بریده کولی شي مخ ته لاړ شي کوم داسې غیر مترتبه وضعیت پیدا کړي ښاغلی ان په دوو مواردو کې چین کولی شي چې داسې محسوس حرکت وکړي که چیرې په افغانستان کې لویه پانګونه چې اوس یې سړک خو به نه وایم سړک لیدل کېږي خو نشته نه نیکي ارتقار دی محتاط دی آهسته مرکزي شاوخوا ګوري امنیتي مسایل دي نور دي خو که ډېر څه دلته چا سره هم د هغې لویه پانګونه وشي ګټه بند شي هغه نظامي کلتیا هم مستثنا به ور نه کېږي یا نو داسې وشي چې داسې ګروپونه په شمول د ایغوران او په شمول د ترکستان شرقي او داسې نور افاد هغه داعش تر دې بریده ګواښ شي چې چین ته چې د چین امنیت ته محسوس خطر رامنځته کړي دا نو کولی شي چې البته چې اقدامات بکوي خو دا فعلا داسې احتمالات د نویو احتمالاتو یعنې موردونه دي.
جانبا صاحب لنډ یو جواب راکی په داسې حال کې چې ظاهراً د امریکا دغه وسنۍ اداره د ولسمشر ترامپ تر مشرۍ لاندې ظاهراً داسې ښکاري چې له نړۍ نه او دغسې له ډېرو لرې لرو اړیکو نه ځان راټولوي تر ډېره پورې پالیسۍ داسې بدلیږي چې په خپل کور کې پیاوړی اوسه ښې ډېرې پیسې ولره ضرور نه ده چې دومره خور ور واوسي په دې ټوله دنیا کې. دا فکر نه کوي چې دا د منطقي خلکو ته یو فرصت ورکوي په ځانګړې توګه تاسو د روسیې خبرو ته اشاره وکړه دا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه باندې ځینې څرګندونې درلودې د هغه خپل یو تعبیر چې هر شی و خو دا فکر نه کوي چې د امریکا راټولېدل یا لږ تر لږه دغه د ټرمپ د ادارې وروستي سیاستونه چې په نړۍ کې د امریکا ځینو پخوانیو ژمنو تعهدونو باندې یا د امریکا په هغه سنتي او دودیز سیاست پاللو باندې اړیکو پاللو باندې کم اهمیت ګڼي او ورو ورو تنې پښې وباسي دا نړیوال لوبغاړي په افغانستان کې نور هم ډېرې سیالۍ ته تشویق کوي.
زه باید دا ووایم افغان چې تحلیل ډېر په ځای اوسنۍ اداره او که دا اداره داسې استمرار پیدا کوي مثلا که جی ڈی وینس راځي وروسته د ترامپ نه همدغه خط و سیر یا همدغه کړنلاره به تعقیبوي بالکل امریکا به تر هغه بریده مخته ځي په ځینې منطقوي مسایلو کې که هغه مستقیما د هغې منافعو ته یا خطر مواجه کړي او یا هم هلته د هغې مستقیمې منافع کې وسي. اوس خو دغه پالیسي چې محصلکارانو دغه ترامپ ادارې رامنځته کړې ده دغسې حالات نه ویني. زه کله کله یعنې تعجب هم کوم زمونږ د سیاسي دوستانو ته پخوانی مدارانو ته چې هغوی باور کوي رښتیا سره چې امریکا به بیا په یو ترتیب مستقل کېږي نه کېږي. اوس لږ تر لږه بیا هم وایم دلته یو استثنا قیدوم چې لږ تر لږه د دغه ادارې د کړنلارې په بنیاد زه فکر نه کوم چې هغسې اقدامات دي وشي لکه چې پخوا کې دي. اوس هغه که ډیموکراتانو که ریپبلیکنانو مهمه نه ده خو ختمشه د امریکا هغه وخت بل اوس په بل ترتیب به داخلیږي که راداخلیږي په ټول قوت او کنټرول زور به راداخلیږي خو دې ته علاقه نه لري. دوی پوهېږي چې د دوی په لاس کې اوس نور ډېر ابزارونه دي دننه په کور کې ډېر مسایل سره ښکېل دي او دغه دنیایي خپلو حریفانو ته رقیبانو ته لکه روسیه لکه ایران و کنور تاسو وینئ چې دوی بالکل نورې کړنلارې رامنځته کړي دي پر هغو اساساتو دوی مخته ځي. دغه ټرمپ که تاسو په یاد اوسېږي حتی د جمهوریت په وخت کې